السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو دا مازیګر نه پښتو خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د څه د پاسه 1300 محلونو رای تفتیش شوی دی. په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو په دوام کې وسلوالو کسانو په غور ولایت کې 14 ملکیان په ډزو وشل. د افغانستان او نړۍ د نورو پیښو او لویو تحولاتو په اړه رپورټونه په همدې نیم ساعت خپرونه کې اوري. خو په سر کې فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په غور ولایت کې د 14 ملکی افغانانو وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم ویان د دغه ټیم د یو بل وړ پوړي غړي احمدزی مسعود هغه څرګندونې دغه شخصي نظر وباله چې د ائتلافي حکومت جوړېدو په اړه کړې وه. او د هالند او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران په اوکراین کې د مالیزیا الوتکې د سقوط په سیمه کې د نړیوالو پولیسو د ځای پر ځای کېدو د اجازې لپاره هغې وته تللې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی په غور ولایت کې د 14 ملکی افغانانو وژنه په کلکه وغندله. د ولسمشرۍ دفتر له لوري په ویلامه کې راغلي چې ولسمشر د دې پېښې د عملینو د جدي تعقیب غوښتنه کړې ده. تېره شپه ناوخته نامعلومو وسلوالو پر دوو موټرو چې یو له کابل څخه غور ته او بل برعکس له غور څخه کابل ته روانو برید کړی چې 14 تنه مسافرین پکې وژل شو. د غور امنی قمندان جنرال فهیم قایم رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ښځې ماشومان او سپین ږیري هم شامل دي. جنرال قایم وایي وسلوالو درې کوچ ډوله موټر درولې ټول دیش تنه سپرلی کړته کړی او په دوه ډله یې ویشل دي او بیا ډزور باندې کړی دي. دا پېښه داس مال سوي چې د ملګرو ملتونو د وروستي شمیرو له مخې په افغانستان کې د روان کال لا پایله د ملکي وګړو تلفات د تیر کال همدې مودې په مقایسه 40% ډیر سوي دي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم ویاند د دغه ټیم د یو بل لوړ پوړي غړي احمدزی مسعود هغه څرګندونې دغه شخصي نظر وباله چې د ائتلافي حکومت جوړېدو په اړه یې کړې وه. وړاندې احمدزی مسعود نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی ټیم له خپل سیال سره ائتلافي حکومت نه جوړوي او وایي که انتخابات وبایلل نو د حکومت اپوزیسیون په توګه به پاتې شي. نوموړي دا هم ویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د بهرنیو فشارونو زور او ګواښ په کارولو سره هڅه کوي چې بدلون او دوام ټیم پر اتلونکو حکومت کې شامل سي. خو د بدلون او دوام ټیم ویان فیض الله زکی له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه خبره تصحیح کړه او د شغل مسؤل څرګندونې د هغه شخصي نظر وباله.
سچې د تحول او دوام ټیم پر اړه لري مونږ د ملي یووالي حکومت د جوړولو په اړه خپل پر ژمنه باندې کلک ولاړ یو. سچې دوی وویل د دوی شخصي نظر دی د تحول او دوام ټیم رسمي موقفونه د خاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زیلوخه په ډاګه شوې دي او په خپل قوت پاتې دي.
وړاندې د جمهور رئیس دوړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه کړې او ویلي دي چې پر راتلونکي دولت کې به سیاسي بایلون کوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له تیرو 9 ورځو راهیسې د شاوخوا 1300 محلونو رایې تفتیش شوې دي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د تفتیش پروسې پر مهال د ځنډ سره سره دغه بهیر چټک پرمخ ځي. د کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې نن د تفتیش د پروسې لپاره د کاري ټیمونو شمېر 1300 ته ورسو. شغله نور زیاتوي تمه ده د اختر تر رخصتۍ مخکې د تفتیش د پروسې کاري شفټونه 200 ته ورسي او هر کاندید به په یو شفټ کې د 100 څارونکو د ګمارلو حق ولري. او د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 250 ته راکم کړي. د ګرجستان د دفاع وزیر ویلي چې دا پریکړه د او د دغه واد لومړی وزیر دواړو کړي چې د ناتو پر راتلونکو عملیاتو کې به خپل شراکت نیمایي ته ورسوي. نوموړي ویلي چې د ګرجستان یو کمپنۍ به په مزار شریف کې او یو واحد به چې په بګرام کې د امریکایي سرتیرو سره دنده ترسره کوي په افغانستان کې پاتې شي. خبرونه. د هالند او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران په اوکراین کې د مالیزیا الوتکې د سقوط په سیمه کې د نړیوالو پولیسو د ځای پر ځای کېدو د اجازې لپاره هغې واته تللې دي. دا خبرې داسې مال سوي چې اوکراین نن له خارکیف څخه هالند ته د نورو مړو د لېږلو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه مالیزیا الوتکه کې چې ادعا کېږي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا ویشتل سوی ټول 298 تنه سپرلي وژل سوي چې ډېری یې هالنډیان وه. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 200 مړي خارکیف ته وړل سوی دی. د هالند لومړی وزیر مارک روټه ویلي دوی به پاته مړو د راټولولو په برخه کې د مرستې لپاره 40 پولیس اوکراین ته ولېږي. بلخوا د اوکراین پاوځ وایي له شاوخوا دو میاشتو راهیسې چې د دغه هیواد په ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیتس کې د تروریزم ضد عملیات پیل سوي، تر اوسه 325 سرتیري او افسران وژل سوي دي. د اوکراین د ملي امنیت شورا ویاند اندری لسینکو نن خبریالانو ته ویلي چې په دې موده کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې جګړې کې 1224 نور سرتیري او افسران ټپیان سوي دي. یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې 14 سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان دي. د اوکراین حکومت ولادیمیر هرویزمن په رسمي ډول د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم په توګه ونوموه. د حکومت له لوري په نننۍ خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د بخوانی صدر اعظم ارسین یاتسینوک د استعفا له کبله سوې ده. 16 کلن هرویزمن د ښاغلي یاتسینوک مرستیال و او له فبروري څخه یې د سیمیزې پرمختیا د وزیر په توګه دنده لرله. ارسین یاتسینوک پرون پارلمان ته په وینا کې ویلي چې د ده د استعفا دلیل د ائتلاف ماتېدل دي. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر قرمان بیک بقیوف د په غیاب کې په عمر باندې محکوم سو. پر د تور دی چې په 2013 کال کې دغه مظاهرچیان په وژلو کې لاس لري چې په نتیجه کې د لواکه لري سو. د خبرونو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي د سلګونو محلونو رای بیا تفتیش شوی دي.
تر اوسه پورې شاوخوا 1,316 صندوقونه تفتیش شوی دي.
په روانه خبری مجله کې اوري چې په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو په دوام وسلوالو کسانو په غور ولایت کې 14 ملکی وسوال په ډزو وژلې دي. د خبرونه په دوام کې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ له حالاتو مهم خبر وو. د هلمند والی ویان وی چې زورګونه کسان په سنگین او شاوخوا سیمو کې د جګړو له امله بے کوره شوې دي.
مقتول تعداد د اول جګړې نه تر اخیرې صحنې پورې درې زره کورنۍ راځي چې شمالي سیمو څخه راکډوال شي.
او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د بي پیلوټه الوتکو حملې مؤثرې او کامیابې دي. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 1,296 د سهار لونه د مخام ترو بچو پوري په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د څه د باندې 1,400 محلونو رای تفتیش شوی دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل کسه هم چې د تفتیش پروسه له پیل تر اوسه دوه وار ځنډیدلې خو د کاندیدانو ملګرو ملتونو نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې د رایو د تفتیش پروسه په چټکۍ روانه ده. د کاغلی نور په خبره د باطلیدونکو او سم رایو په اړه د ماتره شوي پروسیجر پر سر لا هم بحث روان دی او تمه ده چې ډیر ژر به عملی شي. صفی الله استنگزه او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تفتیش د پروسې له پیل تر اوسه 9 ورځې تیریږي چې ورسره د چک لیست پر اساس د څه باندې 1,400 محلونو رای بیا شمیرل شوي دي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د جمعې پورې په خبري کانفرنس کې ویل د رایو د بیا شمیرلو پروسه که څه هم له پیل تر اوسه دوه ورځې ځنډیده خو دا پروسه د ټولو کورنۍ او بهرنیو څارونکو په حضور کې په سمه توګه مخته ځي. ښاغلی نور ویل د جمعې پورې د تفتیش د پروسې لپاره د کاري ټیمونو شمیر 1,300 ته لوړ شو چې ورسره د تفتیش پروسه هم په چټکۍ پرمخ تللې ده.
د ورځې په اوږدو کې تقریبا شاوخوا 320 صندوقونه تفتیش او پلټل شوي دي چې په مجموع کې د ابتدا څخه چې د غلړې پیل شوې ده تر اوسه پورې تقریبا شاوخوا 1,316 صندوقونه تفتیش او پلټل شوي دي.
خغلی نور زیاتوی تامه ده د اختر تر رخصتې مخکې د تفتیش د پروسې کاری شفټونه 200 ته لوړ شي او هر کاندید به په یو شفټ کې د 100 څارونکو د ګمارلو حق ولري. د نور په وینا د تفتیش له پروسې څخه د کاندیدانو نړیوالو او ملي څارونکو شمیر 1,316 ته رسیدي چې پکې یوازې 928 د دواړو کاندیدانو څارونکو دي. خغلی نور وایي تر اوسه پورې د 2,828 محلونو لړلې 1,419 صندوقونه چې د ټولو رای 70% جوړوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم در از د باطلیدونکو او سمورایو په اړه د یو مطرح شوی پروسیجر خبره هم کوي چې تمه ده ډیر ژر عملی کړی شي. دغه کمیسیون ویاند خغلی نور ویل د ملګرو ملتونو لخوا دغه مطرح شوی پروسیجر پر سر بحثونه روان دي او دوی هیله مند دي چې ډیر ژر دا پروسیجر نهایی شي څو د انتخابات خپل کمیسیون په رڼا کې خپل کار مخته یوسي. اوس وخت د انتخاباتو په خپل کمیسیون کې له ملګرو ملتونو سره بحث روان دی. د دواړو کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو استازي په ځینو مواردو کې موافقه لري او په ځینو کې د نظر اختلاف لري. نو کومه طرح چې د ملګرو ملتونو له لوري د انتخابات خپل کمیسیون ته سپارل شوی دا باید ومني چې راتلونکی مسؤلیت په خپل کاندیدان او ملګرو ملتونو په غاړه واخلي. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون په داسې حال کې د رایو د تفتیش په اړه وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړل چې د جمهوري ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو هیله ښودلې چې د تفتیش د پروسې موده لږ تر لږه له ټاکل شوې درې اونیو څخه ډیره ونه ځنډیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د څه د باندې 1300 محلونو رای تفتیش شوی دی. د خاغلی د انتخابات د کمیسیون د وین خاغلی نور په خبره د باطلیدونکو سمرایو په اړه د مطرح شوی پروسیجر پر سر لا هم بحث روان دی او تمه ده چې ډیر ژر به عملی شي. وړاندې په دې خبري مجره کې هم د افغانستان د انتخاباتو اړوند نور رپورټونه هم لرو.
د ازادي راډیو خبري مجله
د جمهوریت ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمدی انتخاباتي ټیم وایي کچیر ته په انتخاباتو کې بریالی نشي د حکومت د سیاسي مخالف یا اپوزیشن دریس بخپل کړي. د دغه ټیم یو لوړ پوړی غړي احمدیا مسعود د جمعې پر ورځ په غونډه کې د ائتلافي حکومت جوړول رد کړ او د جمهوریت ریاست د بل کاندید عبدالله له ټیم یو غوښتل چې د ورته حکومت په جوړولو کې دی ډیر ټینګار نه کوي. لبرې خوا د اصلاحاتو هم پالنې ټیم وایي کچیر ته په انتخاباتو کې بریالی نشي نو د اپوزیشن دریس به خپل کړي.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو خبرې روانې دي، د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم وایي د داسې یو حکومت جوړول به هیڅکله په هیواد کې د واک د ویش په معنا نه وي. د دغه ټیم یو لوړ پوړي غړي احمدزي مسعود د ائتلافي حکومت جوړول رد کړ او د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم یې وغوښتل چې د یاد حکومت د جوړېدو پر سر ډیر ټینګار نه کوي. ښاغلي مسعود د جمعې په ورځ په راتلونکي سیاسي نظام کې د ښځو د ونډې په نوم په یوه غونډه کې ویل لکه چیرته د بدلون او دوام ټیم په انتخاباتو کې بریالی نشي د اپوزیسیون په چوکاټ کې خپل فعالیت مخته بیایي. که چیرته خدای مکړه مونږ انتخابات وبایلو هیڅکله له اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه غواړو چې له مونږ سره ائتلافي او ګډ حکومت جوړ کړي. مونږ هیڅکله د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم نه غواړو چې د اجرایوي شورا پوست بدلون او دوام ټیم ته ورکړي. مونږ مدني ټولنو ته مخه کوو او اپوزیسیون جوړوو. ښاغلی مسعود ویل د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم هم ورته تمه لري که چیرته په انتخاباتو کې بریا خپله نه کړي ورته دریز دی غوره کړي. نوموړي ویل د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د بهرنیو فشارونو زور او ګواښ په کارولو سره هڅه کوي چې د بدلون او دوام ټیم پراتلونکي حکومت کې شامل شي. خو آیا د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم به حاضر وي څو د ماتې په صورت کې اپوزیسیون شي که څنګه؟ د دغه ټیم یو ویان سید آقا فاضل سانچارکی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرته په انتخاباتو کې بریا خپله نه کړي دوی به هم د اپوزیسیون دریز غوره کړي. خو ښاغلی سانچارکی د بدلون او دوام له ټیم وغوښتل چې د احمد ضیا مسعود د وروستۍ څرګندونو په اړه خپل دریز روښانه کړي. کومې څرګندونې چې نن ښاغلی احمد ضیا مسعود وکړي دا دقیقا نه دي روښانه چې دا د تحول او تداوم د ټیم دریز دی که د ښاغلي مسعود شخصي خبرې دي. مونږ د تحول او تداوم له ټیم غواړو چې خپل رسمي موقف اعلان کړي چې آیا د ښاغلي مسعود څرګندونې د دوی دریز واضح کوي او که نورې خبرې چې له مونږ سره یې کړي دي. سیاسي کارپوهان وایي د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم لوړ پوړي غړي احمدزي مسعود په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو موافقه کړې او ویلي دي چې په راتلونکي دولت کې به سیاسي بایلونکی نه وي موجود. دوی وایي داسې ښکاري چې د ښاغلي مسعود څرګندونې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو له وروستیو هوکړو سره تر یوې اندازې په ټکر کې راځي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د جمهوري ریاست د یو کاندید اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم یو غړي احمدزي مسعود ویلي کچیر ته په انتخاباتو کې بریالي نشي د حکومت د سیاسي مخالف یا اپوزیشن دریس به خپل کړي او نوموړي د اصلاحاتو همپالنې له ټیم هم غوښتي شي په انتخاباتو کې که بریالي کېږي نه نو اپوزیشن دې غوره کړي. روسل دی چې نوموړي د احمدزي مسعود د څرګندونې کړې دي. د اشرف غني احمدزي د ټیم ویان له ازادي راډیو سره په امریکا کې ویلي دي چې دا څرګندونې د ښاغلي مسعود شخصي نظر دی او د دوی د ټیم د موقف یا دریس څرګندونه نه کوي. د تحول او تداوم ټیم لوان فیض الله زکی سره سیف الله ستانکزی مرکه کړي.
زکی صاحب محترم، ستاسو غبرګون سره د ښاغلي مسعود دننه یو خبرو په اړه باندې.
ښاغلی احمد ضیا، مسعود د تحول او دوام د ټیم د لوړ پورې او ډیر د احترام وړ مشرانو څخه دی. څه چې دوی نن ویلی دی مطلقا د دوی شخصي نظریه دي، شخصي فکرونه دي. څه چې د تحول او دوام ټیم پورې اړه لري، مونږ خپل پر ژمنه باندې د ملي یووالي حکومت د جوړولو په اړه خپل پر ژمنه باندې کلک ولاړ یو.
ښاغلی مسعود، د ملي یووالي حکومت یاد نه کړ، بلکې ائتلافي حکومت یاد کړ. ویل چې له ائتلافي حکومت سره مخالفت
کوي. څه چې دوی وویل د دوی شخصي نظریه دي. د تحول او دوام ټیم رسمي موقفونه د ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد ضیا لخوا په ډاګه شوی دي او په خپل قوت پاتې دي.
د انتخابات د جمهور رئیس د یو کاندید اشرف غنی احمد ضیا د ټیم وان خغل زکی او چې وای د انتخاباتو د نتیجو او د راز د ائتلافي حکومت په اړه د اشرف غنی احمد ضیا د ټیم د مخکښ غړي احمد ضیا مسعود ورسی سرګندونه د نوموړي شخصي نظر ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو په دوام وسلوالو کسانو په غور ولایت کې 14 ملکیان په ډزو وشل. په همدې ورځ په هرات کې دوه بهرنی مېرمنې د وسلوالو په ډزو او همداراز په روانونه کې په تخار ولایت کې او له هغې مخکې په پکتیکا کې ګڼ شمېر ملکی وګړي په هغو حملو کې وشل شوي چې ګمان کېږي وسلوالو طالبانو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې حملو د زیاتېدو عوامل په جګړو کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د طالبانو پرله پسې ماتې او د جګړو د فصل رارسېدل بولي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د تشدد په وروستیو پیښو کې چې اکثر ملکی وګړي پکې په نښه شوي، یو خونړۍ پیښه په غور کې وه چې وسلوالو 14 کسان په ډزو ووژل. د وسلوالو تیره شپه د ملکی وګړو دوه موټر پر لویه لاره ودرول او ټول سپرلی ووژلې. په وژل شویو کې درې تنه مېرمنې وې. د دې حملې مسؤلیت که څه هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د غور امنیه قمندان فهیم قایم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې طالبان مسؤول بلل. ښاغلی قایم وایي وسلوالو په دواړو موټرو کې سپاره کسان کتار ودرول او یو یې په ډزو ووژل، خو له دې ډلې یو تن په تیښته بریالی شو. په همدې ورځ وسلوالو دوه فنلنډۍ مېرمنې په هرات ښار کې ووژلې. د مېرمنو د آی او ایم غیر دولتي مؤسسې لپاره د رواني روغتیا په برخه کې کار کاوه چې د پنځشنبې په ورځ د وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا په ډزو ووژل شوې. په روانه اونۍ کې په تخار ولایت کې یو انتحاري برید کوونکي په یو ګڼ بازار کې چې خلک د اختر د سودا د اخیستو لپاره پکې راټول شوي وو خپل بمونه والوزول. په دې پیښه کې شپږ ملکیان مړه او لشلو زیات ټپیان شول. له هغه مخکې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یوې چاودنې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفاتو افغانان او نړیوال مرستندویان سخت اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په افغانستان کې د روان 2014 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکی وګړو تلفات په 340 زیات شوي. د راپور له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4,853 ملکیان مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال په پرتله په 340 زیاتوالی ښیي. او دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلو ته د تیارۍ په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو له پرله پسې ماتو وروسته پر ملکي وګړو حملې پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
در این روزهای اخیر تحرکات دشمن در تعدادی از ولایات
په وروستیو څو ورځو کې په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې د دشمن تحرکات یو څه زیات شوي او د دې علت دا دی چې په پاکستان کې زیات شمېر مدرسې تړل شوي او همدا د جګړو فصل دی او دا د دشمن د تحرکاتو لپاره مناسب وخت دی. خو دشمن له هڅو سره سره په څو جبهو کې ماته وخوړه. د مثال په توګه په سنګین ولسوالۍ او په فاریاب، بدخشان او هلمند او کندهار کې تحرکات لرل. همداراز په لومړي او دوهم پړاو انتخاباتو کې د خپلې ماتې د جبران او د غچ اخیستو لپاره دوی ډېر ډول حملو ته اړ وتل.
د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پلان په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیره اوس مهال چې په افغانستان کې د دوو کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو لانجه روانه ده، د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې که د انتخاباتو لانجه ژر تر ژره حل نشي، ښایي افغانستان د بحران لوري ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبری اژانس راپور زیاتوي چې روان سیاسي بحران او ملکی تلفاتو د دې هیواد نړیوال مرستندویان چې په تیرو څه باندې دولسو کلونو کې میلیاردونه ډالر لګولي او سلګونه سرتیری وژل شوي هم اندېښمن کړي دي.
د هلمند د والی ویان وای چې د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ په ناکرارو سیمو کې لومړنیو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د دولت وسلوالو مخالفانو زیات ماینونه ایښي دي. عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د دا خبره له عصمت ساروان سره په مرکه کې شریکه کړه.
تقریبا باندې یو میاشت وړاندې وسلوالو مخالفینو د سنگین ولسوالۍ په ځینو ساحاتو باندې په ځینو سیمو باندې خپل تروزونه وکړل، خپل حملې وکړلې او هغه سیمو کې خپل تحرکات شروع کړل. نو په دې اساس سره اوس هم اوس لا غنیمت موږ عملیات پیل شول چې په هغو سیمو کې جریان درلودل. بالاخره هغه عملیات پای ته ورسېدل او کومه داسې خاص نتیجه نه وه کې، خو بیا هم موږ اوسني عملیات چې تقریبا څو ورځې وړاندې شروع شوي دي، موږ اوس په هغه ساحه پکې چې مخالفینو تاروزونه کړي وو، کاروان کلا سیمه وه، بوستانزو، کچېزو، مسېزو، هغه لرې پرتې ساحې وې چې له هغو ځای څخه یې تحرکات کول، په هماغه ځایونو کې خپل عملیات شروع کړي دي. اوس هم عملیات په هماغه ساحو کې روان دي او په ډېر دقیق او منظم شکل باندې هغه ماینونه د هغه ځای څخه انجینري ټیم لګیا باندې ورباندې مشغوله دي، تر څو هماغه ساحې په مکمله توګه د ماینونو له سیمو څخه پاکې کړي او په هغه ځایونو کې بېرته خپل هغه کسان چې هغو ځای څخه ماجي شوي دي بېرته خپل کورونو ته ستانه شي.
حتماً به له دې سیمو څخه ډېر خلک بې ځایه شوي وي. د هغوی شمېر څومره دی او هغوی چېرته تللي دي؟
موږ ټول تعداد د اول جګړې نه تر اخرې صحنې پورې درې زره کورنۍ راځي چې شمالي سیمو څخه راکډوال شوي دي او د هغو لپاره مرستې همدا اوس هم جریان لري چې څو دقیقې وړاندې هم هغه کسان چې هغه سیمو څخه د جنګ جګړې له سیمو څخه مهاجر شوي دي د هغوی لپاره موږ مرستې راجلب کړي دي او همداشان په هغه ساحو کې چې اوس عملیات روان دي هغه ساحې مکمل وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او انشاءالله ډېر به زر دغه ساحې پاک شوي شي او بشپړ امنیت پکې قایم شي.
عملیات همیشه کیږي. هم دا سیمه چې تاسو یادې کړې، مثلا ساروان کلا، دا سیمه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې نه وي، خو کله چې امنیتي ځواکونه ورشي دا منطقه تاسیس شي، امنیتي ځواکونه خو تل لپاره نشي پاتې کېدای، دوی بیرته وزي، بیرته طالبان راځي. د دې لپاره یو اساسي حل لار څه ده؟
د دې ځکه باید بشپړ عملیات پر کېدل نو ورته باید منظم شکل باندې کمربند واچول شي او په هغه ځایونو کې منظمې پوستې ځای پر ځای شي، په اساسي توګه باندې په هغه ځای کې هغه امنیتي ځواکونه چې په ځای کې باید ځای پر ځای وي تشکیل ورکړل شي، تر څو دغه ولسوالۍ ساحه نوره هم پراخه شي او هغه ځایونو کې چې مخالفین تحرکات له هغه ساحو څخه کوي بشپړ عملیات او په بشپړه توګه ته یو کمربند واچول شي.
په هلمند په خاصوګه په سنگین ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو او دغلته د بې ځایه شو خلکو د ستونزو په اړه مو د هلمند د والي د ویان څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له ازادي رادیو او ری دوستانو، تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د افغانستان او نړۍ خبرونه او د غرس پزړپور مطالب او ریپورتونه هم ولولئ او هم یې واورئ. په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د روان لمریز کال په تیرو څو میاشتو کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو نږدې دیرش بریدونه کړي چې پکې د دولت لسلو زیات وسلوال مخالفان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه مؤثر دي. په دې اړه نور حال له سیمې د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې بی پیلوټ الوتکې په کونړ کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو مخالفینو په لمنځوړو کې ډېری مفید ثابت شوي او د الوتکو یوازې د روان لمریز کال په تیرو څلور میاشتو کې 28 بریدونه کړي او پکې یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
108 نفر چې اثر بمباروان تیارې بی پیلوټ اجازه اکثریتش قمندانا هستن چې په افرادشان کشته شوین.
د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو سلاوت وسلوال مخالفین وژل شوي. په دې کې اکثره قمندانان دي چې د خپلو ملګرو سره وژل شوي. په وژل شوو کې عربي، چچنی، پاکستانی او نور وسلوال شامل دي. او څه موده وړاندې د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې کونړ لپاره د طالبانو نوماند والی د خپلو نور وسلوالو سره یو ځای وژل شوی وو. د بی پیلوټه تیارو په حملو کې 34 وسلوال ټپین شوي هم دي. قمندان وایي روان کال په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې او په تیر کال کې یو ډیره بده پیښه چې په وټپور ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه په یو ډاټسن موټر حمله وه چې په کې شاوخوا 400 ماشومان او ښځو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. او سږ کال یادو بریدونو ځکه ښه نتیجه ورکړې چې یوازې مخالفین یې په نښه کړي او له منځه یې وړي دي.
یعنې نتیجه بسیار خوب همې بمباردمان تیاره بی پیلوټ بالای مخالفین بوده، خاطری که صرف هم مخالفین از بین برده و مردم ملکی ما تلفات نرسیده.
دا بی پیلوټ تیارو بریدونه ډیر بریالي ول، یوازې مخالفین له منځه وړي او نور چاته پکې تلفات نه دی رسیدلی. قومندان ویل کوم سیمو چې بهرني ځواکونه وتلي هلته امنیتی حالت ښه شوی. اوس په یادو زینو کې یوازې افغان امنیتی ځواکونه په خپل دندو بوخت دي او ولس ورسره پوره همکار دي. طالبان به وایي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د دوی ملګرو ته دومره تلفات نه دی رسیدلی لکه څومره چې دولت ادا کوي. د طالبانو په نوم پکې ولسی خلک هم وژل شوي او ټپین شوي دي، خو نړیوالو ځواکونو او افغان دولت ټول طالبان خودلی دي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شریف
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
او باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولا
وسو. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي د برتانیې د تور پوستانو د کلچر لپاره ځانګړی ارشیف پرون په دې هواد کې د خلکو لپاره پرانستل شو. په دې ارشیف کې چې تقریبا د 12 میلیونه ډالر په لګښت جوړ شوی دی، د برتانیې د تور پوستانو د 2000 کلن تاریخ په حق معلومات وړاندې کیږي. په دې اړه رپورت له ملالای بشیر اورو.
لدرې لسیزی کمپاین او بس پنی ټولول ورسته په برتانیا کې د دې هواد د تورپوستانو د کلتور په حق له یو آرشیف پرانسته سو چې تقریبا د 12 میلیونه ډالر په لګښت جوړ شوی دی. په دې آرشیف کې کتابونه، یادښتونه، ورځپاڼي، انځورونه، پلاس جوړ شوی هنري آثار او له 2000 کال پخوانی اسناد ایښودل شوی دي. د دغه آرشیف مسول پاول رایډ د فرانسې خبري اجانس ته د دې آرشیف د پرانستلو په غونډه کې وویل، دا یو پټ تاریخ دی. زموږ هدف دا دی چې د افریقایي نژاد خلکو تاریخ راټول کړو، ویژغورو او ویل مانځو. د زیاته کړه چې دا کار د خلکو د هویت پیژندنې لپاره ډیر مهم دی او کله چې ته وپوهېږې چې ته له پخوا د همدې ځای ته له دې ځای سره د خپلوي یو بل احساس کوې. په 2011 کال کې سوي احصایې له مخې افریقایي تورپوستان یا د کارابین تورپوستان د برتانیې د ټول نفوس 3.3% کې برخه جوړوي چې د جنوبي آسیا د خلکو وروسته په برتانیې کې دوهم لوی نژادي اقلیت دی. د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ډیرو خلکو د کارابین څخه برتانیې ته کډه وکړه او هلته میشته سول. ځینو یې د برتانیې لپاره جګړه هم کړې وه، خو تاریخ پوهان بیا وایي چې تورپوستان برتانیې ته تر دې ډیر مخکې راغلي وو. دوی دلیل وایي چې په دې آرشیف کې یوه سکه شته چې په افریقا کې زیږیدلی د روم امپراتور سپټیمس سیورس د دورې ده. دغه امپراتور په 211 کال کې مړ شوی و. د فرانسې خبري اجانس لیکي برتانوي تورپوستان یوازې د غلامانو په توګه راړل سوي خلک نه وو، بلکې سرتیری د کښتیو چلوونکي مانوګان او کامیاب سوداګران هم وو. د مانچستر په پوهنتون کې د افریقایي تاریخ او کډوالو تورپوستانو د تاریخ لوستونکی حاکم عادی وایي په دودیزه توګه په برتانیا کې د امپراتوري سره اړوند د بډایو سپینانو چې د جایدادونو خاوندان و تاریخ ته ډیر اهمیت ورکول کیږي. د ډاکټر عادی په وینا له دې کبله د ښځو د زحمتکشو خلکو او د اقلیتونو تاریخ ته اهمیت نه دی.